ستړي مشي دا مشال ریډیو ده ته پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری روح الله زدران نیکه هلی او سلامین اومنه د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وجن نفس د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې احتجاجي مظاهره دوام لري د دغه مظاهرو تازه حال بدر کوو د دې ترڅنګ د بلوچستان وزیر داخله ویلي چې د دغه وجن با پلټنه کوي دا د خبرونو د سر موضوعات دي ورزو بشیر گواختا چې تاسو ته د 5 بجو خبرونه وړاندې کړي
نوړه د خبرونو سرټیټی دا پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپل وجود شوی مشر ارمان لونی د قتل پر ضد په پاکستان افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې مظاهره روان دي. په روس کې د افغانستان سولې پاړې بغیر رسمي غونډه پیل شوې ده او د امریکای په سنټ کې افغانستان او شام څخه د امریکایي پوځیانو د وسلو خلاف یو سمبولیک قرارداد منظور شو. خبرونه تفصیل نن د پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لونی د وژنې خلاف مظاهره کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، کابل، مزار شریف، هالند او امریکا کې په احتجاج دي. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه په اسلام آباد کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غړي نیولې هم دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لونی د فروری په 2 په مبینه ډول د پولیسو په لاس ووژل شو. بلخوا د هغه مور بخت بیبي د فروری په 4 مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له حکومت غواړي د هغې زوی قاتلین دی ونیسي او سزا دی ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې زوی د پښتنو لپاره حق غوښت نو پولیسو باید پې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي د قاتلان د سزا سي د پاکستان سره د تا پوسټ وسي چې دای سلام سلیما لګر د پاکستان د تا پوسټ وسي چې دای سلام سلی شي چې شي کوي و نو دا خبر دا غواړم چې د قاتلان د معلوم سي سزا ده وایي.
په همدې حال کې پرون د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه کې خبرلاند ته وویل چې د ارمان لونی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او چې څوک مجرم وپېژندل شي سزا به ورته ورکول کېږي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر وایي په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو سره یې جرګه کړې او ډېر ژر به د خلک خپلو سیمو ته ورسانه کړي. غنی الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو سره پرون شو خبرو کې پریکړه وشوه چې دا کډوال به تر واپسۍ وروسته به کخیلو کیمپ ته نه لیږل کېږي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا ته ورغلې وي. د چارواکو په وینا په دوی کې 5000 کورنۍ ستنې شوي خو خواوشا 1000 لا هم دغلته پاتې دي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو اداره ISPR وایي په جنوبي وزیرستان کې 3 وسلوال وژلې دي. دې ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د عملیات پرون په ګلکت سیمه کې کړې دي. پوځ زیاته کړې چې له وسلوالو یې وسلې او پیسې هم ترلاسه کړې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې حکله څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو 2 ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د غونډې یو منتظم او د افغان کاري مرکز په نامه ټولنې مشر غلام محمد جلال نن مشال ریډیو ته وویل د دې غونډې هدف د ښو خبرو چاپیریال رامنځته کول دي.
افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
خو افغان چارواکي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې دغه ناسته پریکړې نشي کولای او اهمیت نه لري. دغه په انا دغه غونډه د سیاسي هدفونو لپاره کیږي. په دې غونډه کې په خوانی افغان ولسمشر حمید کرزی او دراتونکو ولسمشري ټاکنو سیال کاندید حنیف اتمر هم ورغلي دي. د امریکای په سنټ کې له افغانستان او شام څخه د امریکایي پوځیانو د وستلو خلاف یو سمبولیک قرارداد منظور شوی دی. پرون شوی دا قرارداد کومه قانوني بڼه نه لري، خو پکې راغلی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ باید له دغو هیوادونو ځکه پوځیان راونه باسي چې وسلوالي اسلامي ډلې لا هم امریکې ته یو خطر دی. امریکا په افغانستان کې 1000 په شام کې 2000 پوځیان لري. ولسمشر ټرمپ د دوی د راوستلو غږ کړی دی. د افغانستان تعلیم وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی د 6009 ښوونځیو د جوړولو د اعلان مطابق 2200 سکولونو د جوړونې کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندې نوري نهضت نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې ښوونځیو یا سکولونو کې د جینکو او هلکانو هغه شامل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې جوړیږي. په دې کې ابتدایي یا پرایمري او های سکولونه هم شته دي. د فرانس په سر ښار پیرس کې د اور لګېدو له امله 3 کسان وژل شوي دي. د پیرس اور وژنې څانګې ویند کلمنټ کوګنن ویلي چې په دې پیښه کې 28 کسان زخمیان شوي هم دي. اور وژونکي لا هم په دې څلور چته ودانۍ کې د پیښې په نورو ممکنه قربانیانو پسې ګوري. تر اوسه پورې د اور لګېدو سبب معلوم شوی نه دی، خو چارواکي وایي د ښایي مجرمانه کار وي. تمه ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ به نن کانګرس ته په وینا کې د کډوالو د ستونزو په منځني ختیځ کې د کړکیچونو د عیش وسلوالې ډلې او همدارس د امریکای د اقتصادي قوت پر موضوعاتو خبرې وکړي. نننۍ وینا 5 ورځې وروسته لاغې کیږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بجټ په سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځنۍ موده پای ته ورسېده. دا د امریکای د حکومت د وی برخې د فعالیت د زندیدو تر ټولو اوږده موده ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او وسم د موسم حالو په سو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې غستل کیږي او په 138 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109 روپۍ 80 پیسې او په 108 روپۍ. یو یورو په 155 روپۍ او په 158 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 20 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 9، بنو کې 14 او 6، ژوب کې 8 او منفی 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم منفی 15 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږ همکار بشیر غواخو د موسم حال او د کنټرول بای مو د سراج ظهیر نو وری د دې روان خبرونې ځنې مهم موضوعات دادی. د پښتون غورنې غورځنګ د فعال او مخکخ محمد ابراهیم لونی د وجنې پر ضد پاکستان په بلابلو خارونو کې احتجاجونه دوام لري. په دې اړه به حال درته درکو. د لونی په اړه باندې د بلوچستان وزیر داخله ویلي چې پلټنې کوي، خو یو سیاستوال وایي
او دا یو ډیر بده واقعه وسوله او د دې به ډیر زیات ردی عمل هم راسي او موږ نن دا میسج هم ورکړي چې موږ د دې پیښې ډیر مزاحمت کوو.
د لونی مور بی بی وایي چې زما د زوی قاتلان دی ونیول شي او دا پښتنه هم کوي زما زوی ولې مړ شو.
Катиланда унивелси из за Катиланда сазасти из за Пакистан се дадато пусвиси чи дай селома сталима.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند داوه کوي چې قبایلی دی لوکي با خلکو ته د صحت انصاف کارت ورکړي. قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لري ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه، ګړۍ په ګړۍ خبر شئ، د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. موږ به هر غړی هر لمحه ستاسو تر څنګ یو. څنګه چې تاسو ته د خبرونې په پیل کې ویل، د پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر رد د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه دوام لري. دغسې احتجاجونه په اسلام آباد کې هم شوي دي او د دې ترڅنګ په نورو ښارونو کې هم ورځو. په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمدالله او احمدالله سره دغه ټول معلومات دي چې دغه احتجاجونه اوس څنګه روان دي او حکومت ورته سره د عمل ویلی دی او د دې ترڅنګ څه تازه صورتحال څه دی. احمدالله ستړی مشي او که دا راته ووایه چې دغه احتجاجونو نه پس حکومتي رد عمل څه دی او دا احتجاجونه په کومو کومو سیمو کې شوي دي؟
مننه بابر صاحب. احتجاجونه چې کوم دي هغه د پېښور نه علاوه لاهور په اسلام آباد او دغه شانت سهار د بلوچستان په مختلفو سیمو کې چې کوم هغه شوي وو. نن چې په اسلام آباد کې کوم احتجاج چې کوم 3 بجې را بللی شوی وو، د 3 بجې تقریبا څه کم 4 بجې دغه احتجاج چې کله شروع کېدو کسان راتلل شروع شو. د پی ټی ایم دغه محل په ګڼ شمیر کې پولیس چې کوم هغه هلته موجود وو او هغه بعد پی ټی ایم دغه غړي چې کوم دا به نیول. د پولیس دغه تا یو شمیر مشران هم ولا ورکل چې سره مختلف میډیا نمائندگانو خبري وکړي او د هغه دا وینا وا چې په دې ځکه یو مظاهره د وړاندې څخه روانه ده. موږ دې ته ویل چې تاسو دا مظاهره لګروسته وکړي دا وخت نه کوي، خو دې کسان راټولېږي نو موږ په دې وجه د دې کسان ونیول. خو بل خو د پی ټی ایم غړو به دا وینا وا چې دې موږ نه گرفتاري، موږ به بالکل انتظار وکړو چې څه وخت د یو میډیا ته کشمیر مظاهره ختم شي موږ به بیا خپل مظاهره وکړو. خو پولیسو به یو یو کس دې نیولو او هغه به په موټر کې اچو او تانیر چې کومه حالت به وړو. دا محل د پی ټی ایم یو دوه کسانو نه علاوه نور ټول چې څونه کسان دي چې کوم د مظاهرې لپاره راتلل، په ساده الفاظو کې دا چې چا به هم پښتو ویل دلته او کمیس پر ټوک به اغوسته او هغه به راغی دلته، نو پولیسو به هغه د واره ونیو او هغه به د دې ځینه بوتلل. ډېر د مطبوعاتو داسې کسانو نو هغه پسې چکن را لاغی وتل چې موږ د میډیا کسان یو نو هغه ته بیا څه نه ویل ګره. نور چې به څوک راتلل ټول به نیول. نو د پی ټی ایم ټول کسان چې کوم دي هغه نیولې دي مختلف.
احمدالله کداره ته وایي چې دغه څومره کسانو او دغه کسانو د نیول نه پس دغلته اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاج شته که نشته؟
بابر صاحب، کله چې د پریس کلب مخې ته چې کوم کسان را رسېدلي نو هغه تقریبا 15-20 پورې خو دغه کسان ونیول چې هغه زموږ مخې ته ونیول. دغه شانتې چې کله د پریس کلب نه لږ وړاندې چې کوم سړک راتاو شوی پریس کلب ته، په هغه ځای کې هم پولیس ولاړو. د دې پی ټی ایم د ملګرو په وینا چې زموږ د وړاندې ځینې نور کسان چې کوم دي د هغه ځینې هم نیولي دي. دا مهال د یو مدني ټولنو یو څو فعالانو نه علاوه 4-5 کسانو نه علاوه چې هغه هم پښتانه نه دي، فرزانه باري ده او دغه شانتې یو څو کسان نور دي، هغه ولاړ دي. هغه دا خبره کوي یو څو کسان راغلل پښتانه ورونه نو موږ خپل دا مظاهره شروع کوو. خو چې هر پښتون راځي هغه دلته نیول کېږي. فرزانه باري دلې ولاړ دي خو نور څوک نشته دی، هغوی په دې انتظار دي چې کله دی راشي نو موږ به مظاهره کوو. خو کسان شته دی نه، نو په دې وجه باندې ښکاري نه چې دی دا مظاهره وکړلی شي.
ډېر ډېر مننه احمدالله او د اسلام آباد نه دا خبر راکولو چې دغلته کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر پلویان د مظاهرې نه منع کړي او نیولي دي او نامعلومه ځای ته بوتلي دي. په دې موضوع کې پاتې کیږو. بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستان وزیر داخله ضیاء الله لانګو ویلي دي چې په دغه پیښه باندې خفه دی او د جامع پلټنو حکم ورکړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر ضیاء لانګو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې په لور لای کې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی په وژنه باندې د بلوچستان حکومت او ولس ډېر خوشاله دي. د صوبای وزیر په وینا چې د پوسټ مارټم د رپورت د راتلو وروسته به په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک قانوني ګامونه پورته کړي. بل خوا د عوامي نېشنل ګوند هم د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده. تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د دغه ګوند صوبای جنرال سکرتر اجي نظام الدین غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان دي په سخته سزا محکوم کړل شي.
او دا یو ډېر بد واقع وسوله او د دې به ډېر زیات رد عمل هم راشي او موږ نن دا میسج هم ورکړي چې موږ د دې پیښې ډېر مزاحمت کوو. قاتلان دي ونیول شي چې چا دا قتل کړی دی، چا دا عمل کړی دی، هغه ته سخت سزا ورکول سي
هلته د لورای څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل سوی دی چې تردم ګړی پوری پولیسو د ابراهیم ارمان لونی د قتل په تور کې د چا په ضد اف آی آر یو مقدمه ندل کړې. دغه ډول بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم د لورلای د پیشي نه یوازي غندنه کړې وه بلکې د ژوب د کمشنر څخه یې په 48 ساعتو کې رپورټ وغوښته و کوم چې لا تر اوسه نه دی خپور شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوني پر ضد په افغانستان او پاکستان کې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. د نوموړي مور انصاف غواړي. هغې مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې نه غواړي بل پښتون ځوان دغسې ووژل شي. هغې هیله وښوده چې د زوی مرګ به یې پښتانه سره یوځای کړي او د حق غوښتنې هڅې به یې لا پسې قوي شي. بشیر ګواښ د مور بیبي سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی مور بخت بیبي له حکومت غواړي چې د هغې زوی قاتلونو ته دې سخته سزا ورکړل شي. نوموړی د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دې واضح کړي چې د دې زوی څه جرم کړی و.
پاکستان
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ دېرش کلن ارمان لونه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی و. د هغه د کورنۍ تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې په بوري کې احتجاج کاوه. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښتی. د لوڼی مور بخ بیبي وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچوي. ابراهیم ارمان لونه په بوري یا لورلای کې زیږیدلی و. هغه له بلوچستان پوهنتون په ادبیاتو کې ماسټري درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرل یا آزاد فکرا سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لونه د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپل خور وړانګې لونی سره مشهور و. مور وایي زوی یې باور درلود چې تحریکونه د ښځو له ملاتړ بغیر نشي کامیابېدلی. تر اوسه پورې د ارمان لوڼی د طبي معاینې یا پوسټ مارټم نتیجه نه ده راغلې چې ثابته کړي چې آیا نوموړی د پولیسو د تشدد او که د زړه له دورې مړ شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لوڼی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لوڼی د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبی وزیرستان ضلع ته. دغلته کې د وسلوالو او د سرتیرو ترمنز نښته شوې ده. په دې کې مرګ جوب رامنځته شوې ده. سلام مسعودی تفصیل راکړه.
د سولی وزیرستان توخلن را رسدلیو اطلاعاتو په مطابق تیر ورځ د خوایغوش په سیمه کې د امنیتی فورس سرتیرو او ځن وسلوالو طالبانو په منځ کې د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کې څلور کسان ووژل شول. په وژلي کسان کې وسلوال درې طالبان او یو د امنیتی فورس سرتیری شامل دی. د سیمې اوسیدونکو او د خفیه ادارې چارواکو د مشال ریډیو پر اپته د دغه پېښه او مارک جوبله په خلای وکړلې. خو ژغونه ریکارډ کول او نمونه جوتاولي خوښ نه کړل. د غوزره یې دا تفصیل ها راکا چې د امنیتی فورس سرتیرو په دغه سیمه کې د شکمنو طالبانو د موجودګۍ په اطلاع د رد الفساد په نوم د لټون عملیات کول چې دلته موجود طالبانو د زونه پر وکړل او بیا د دواړه لوریانه د غنو د زونه بدل بدلون ورشا دے ڈزون دے بدلون دا غاسل اسلام اس پیشینا تر مشام پورے پلا پسے روانہ وا چپ نتیجے کشے دے دوارا لوریا نا چالور کا سان وہ وا جل شوال چپ کھونشے درے وا جلی طالبون او دے امنیتی فورسز جو سر تیرا شامل دائی دا غوزر آئے دا ہن را ورشوال چے دے وا جلیو طالبانو مڑی دے توی خلے کے لے تارا سوالی شوی دی چپ کھونشے درے وا جلی طالبون دے محمد اللہ عرف اسد اللہ سعید اللہ عرف خلیفہ او حیدر عرف وکاس پنمونو پہ جندلی شوی دی چھ دے کمونا مواصلتی آلات نغد کالدار لسی بامونا او کلاشنکوف ٹوپک پہ قبضے کشے اخستی شوی دی پدا غابا ریکشے دے طالبانو لطرفا یا تروسا پر حصہ بیان مخیطارا غلائی ندائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکی ویل افغانستان د وزیرستانیو کډوالو د ستنیدو په سلورم پړاو کې پر هغوی د بکخیلو کیمپ ته د تک شرط ختم کړی دی. نور تفصیل عمر وزیر راک.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وایي افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ سلورم پړاو به زر پیلاوي او د واپسۍ پر مهال کډوالو لپاره بکخیل کډوالو کیمپ ته د تلو شرط ختم شوی. دوی وایي سلورم پړاو کې راستنیدونکي هغه کډوال چې سیمه یې کلیر وي نیغ به خپلو سیمو او کورونو ته ستانیږي. که سیمه یې کلیر نه وي او ورته واپسي نه وي شوی نو بیا هم وزیرستان کې له خپلو خپلوانو سره پاتې کېدلی شي او څوک چې په مرزی غواړي هغه بکخیل کیمپ او یا نورو سیمو کې پاتې کېدلی شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ته وویل پرون یې په غلام خان باندې افغانستان کې میشته کډوالو مشرانو سره غونډه کړې چې چارواکي د دغو مشرانو سره د دوی پر غوښتنو متفق شوي او ورته یې ویلي چې څومره زر کېدلی شي د اندراج فارمونه دې کډوال راولېږي چې د واپسۍ بهیر پیل کړي.
امیر دې ګلونې کې متاثرین مسونه جرګار غوښتي وه چې په دې خبرې مونږ مو اتفاق سره وشو چې دوی ته مشتر افتا لشتینه فارمینه لږلې دي چې تاسو په هغه کې د خپل فامیل تفصیل درج کړئ په یوه افتا کې دې نه مشتا واپس راوړي. دویمه خبره مو د دې سره دا وشوله چې تاسو کډل تا په وزیرستان کې خپل رشتہ دارون وی چې چا علاقې نه دي نن طرف د ورځې پر کلیر شوی افغانستان تاسو نشې سي دار کو د خپل رشتہ دار کته لا ژل سی وخت دي چا علاقې دا سي دي چې او پون دی غته واپسی شوی دو اغاو ډایرکټ افغانستان د سي د غزي تر سوال شي. بیا هم کزنه داسې خلک وی پکې چې هغه بنو ته تا ګوري یا کین ته تا ګوري نو غي بند اس بندې نشتا د دې مطالبه دا غوي چې مل مال ما ویشي لري مو شون نوستوي هغه ورته وی چې بالکل د تاسو مال ما ویشي تاسو د ځون سره
دا انتظامیه په وینا وړاندې درې مرحلو کې یې له افغانستان خواوشا 15,000 کورنۍ راستنې کړې چې وړاندې به دغه کډوال بکخیل کډوالو کیمپ ته لګل کېدل خو دا ځل به دوی د کیمپ په ځای خپلو سیمو وزیرستان کې خپلو خپلوانو او یا چې څوک په خوښه پاکستان کې کم ځای ته ځي هلته تللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تا وکی اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پارلیمانی استازی وای محمد اقبال افریدی وای حکومت به ډیر در قبایلی د لو په ضرورتمندو کورنو کې د صحت کارت تقسیمولو چارې پیل کړي. په دې اړه باندې تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استازی محمد اقبال افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د فروری د 6 نیټې نه بعد صحت کارت چاپ کول شروع شي او په لومړۍ مرحله کې بعد اسلام آباد نه علاوه د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو په ضرورتمندو او غریبو کورنو کې ویشل کیږي. د نوموړي وینا وا د و قبایلي ضلعو او د شپږ اف آر 15,00,000 نه زیاتو غریبو کورنو ته بعد صحت انصاف کارت ورکړی کیږي او د کورنۍ هر غړی کولی شي چې د کارت په ذریعه تر ولکه او شل زر روپو پورې مفت علاج وکړي. د ذکر دا چې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د صحت انصاف کارت پرانیسته وکړه او وینا یې وا چې د ملک 8 کروڑ خلکو یعنی 1.5 کروڑ خاندانونو ته به د دې کارت د لارې د صحت مفت سہولیات ورکړی کیږي. د عمران خان وینا وا
اسلام آباد کے اندر اور فاٹا کے اندر مستحق لوگوں کو
دا وی اسلام آباد او قبائلی ضلعوں کے غریب او ضرورت مند کورنو تا ولکه 1,000 روپو پورې د صحت انشورنس ورکو. کینی که په ایوی کورنۍ کې څوک ناروغ شي نو کولی شي چې یاد رقم په خپل مریض ولګوي. هغه کورنۍ چې د وړاندې څخه خپل خرچې ډیر په مشکل سره پوره کوي د کارت ترلاسه کولو وروسته د هغوی لپاره به ډیره اساني شي او انشاءالله د صحت کارت له وجې به په ملک کې په غربت کې تر ډیره حده کمی راشي. د ذکر دا چې له دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر دوري حکومت کې همدا شان یو سکیم پرانسته په 2018 کې کړی و چې تر مخه به هر کارت لرونکي کورنۍ د صوبې په ټاکل شوو سرکاري او پرایویټ هسپتالونو کې 1,40,000 روپو پورې مفت علاج کولای شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزوی اسلام آباد ته. دغلته کې خبریالانو یو احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې احتجاجي مظاهرې حال احمد الله راکړي.
پروند گل په مازیګر په اسلام آباد کې د خبريالانو تنظیمونو د شخصي تلویزیون جیو ټی وی دفتر مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وکړه چې یادې ادارې د تیرو 3 میاشتو راهیسې خپل ملازمینو ته تنخواګانې نه دی ورکړي نو په کار ده چې زر تر زره دی ورته تنخواګانې ورکړي. د مظاهرې تابعیا د جرنالستانو فدرالي اتحادیه پی ایف یو جی کړې وه. د یادې اتحادیه مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د یاد تلویزیون نه علاوه نور هم داسې یو شمېر ټی وی چینلونه دي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نه دی ورکړي او پراتون کی بعد دغه اداروں مخې ته هم مظاهره کوي.
یہ بڑی بدقسمتی ہے وہ میڈیا اونر جو
دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د رسنیو هغه مالکان چې هر ورځ د خپل اخبارونو په اداریو کې لیکي چې ټولو ادارو له په آئین او قانون عمل کول پکار دي خو په خپل بیا داسې نه کوي او په ملازمینو یې بیګار شروع کړي دي. جیو ټی وی، نوای وقت، بول، دان او داسې نورو ډیرو ټی وی چینلونو او اخبار مالکانو د تیرو 3 میاشتو پورې ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي او د رسنیو مالکان گنی چې پرې د ملک قانون اطلاق نه کیږي نو ځکه د خبریالانو تنظیمونو یې پر ضد مظاهره شروع کړي. د تیر کال اگست میاشت وروستو په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین نه صرف د نوکرو څخه لرې کړل بلکې تنخواګانې هم پر وخت نه ورکوي. د کم پر ضد چې د خبریالانو تنظیمونو په ټول ملک کې مظاهره شروع کړي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې د موجوده حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ملاویږي نو خساره کې روان دي او نشي کولای چې په زیات شمیر کې کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لرې کوي. د اسلام آباد پریس کلب پخوانی سکتر شکیل انجم مشال ریډیو ته وویل د مظاهرې د لارې رسنیو مالکانو ته پیغام ورکوي چې خپل کارکونکو سره دي زیاتې نه کوي.
یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ ہے.
د مطبوعاتو پر ضد دا یو ډیر لوی سازش روان دی او په شای د حکومت، اسٹیبلشمنٹ او عدلیه لاس دی او دوی کوشش کوي چې رسنۍ خپل کنټرول کې وساتي او چې دوی څه غواړي چې هم هغه ووایي. مالکان هم د دوی سره ملګری شوي او ورځ په ورځ نه صرف خپل ملازمین د نوکرونو وباسي بلکې تنخواګانې هم نه ورکوي. د دې ناانصافو پر ضد د خبریالانو دا مظاهره روانه دي خو افسوس چې حکومت له خوا تر اوسه څه عملی ګامونه پورته نه کړی شو او زمونږ دا مظاهره به هم تر هغه وخت جاری وي تر څو چې دا لړۍ ودرېدلې نه وي. د جنوري په 15مه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری په ملک کې د خبریالانو مظاهره وروستو په کراچۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي چې تر مخه به هغه ادارو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکولو سره سره د مزدورانو د قانون خیال ساتي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غاخ نور.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژنې خلاف مظاهره کوي. ارمان لوڼی د فروری په دوهمه د بلوچستان پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی و. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي او مجرمینو ته به سزا ورکوي. بلخوا د مشال ریډیو د خبریال تر مخه په اسلام آباد کې د احتجاج په مهال پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیولي دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر ویلی په افغانستان کې میشته وزیرستانی کډوالو سره جرګه کړې او ډېر ژر به دغه خلک پولیسي متاورستانه کې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ د ډیورنډ کرښې غاړه خوست او پکتیکا ته تللې وي او د چارواکو په وینا خوښه 15,000 راستنې شوي خو نږدې 2,000 لا هم پاتې دي. نن د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د غونډې یو منتظم او د افغان کاري مرکز په نامه ټولنې مشر غلام محمد جلال نن مشال ویډیو ته وویل د دې غونډې هدف د ښو خبرو چاپېریال رامنځته کول دي. په غونډه کې د افغانستان حکومت څوک برخه نه اخلي او د ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلي پرون مشال ویډیو وویل چې دا غونډه اهمیت نه لري. د فرانس په سر خر پیرس کې د اور لګیدو له امله نن 8 کسان ووژل شول او 23 زخمیان شول. د پیرس اور وژنې څنګ وین کلمنت کوګنن ویلي چې د اور وژنې عمله لا هم د پیښې ممکنه قربانیانو پسې ګوري. د امریکې په سنټ کې له افغانستان او فرانس څخه د امریکې پوځیانو د وستلو خلاف یو سمبولیک قرارداد پرون منظور شوی دی. پرون شوی د قرارداد کومه قانوني بڼه نه لري خو پکې راغلي چې ولسمشر ټرمپ باید له دغه هیوادونو پوځیان راونه بسي ځکه چې وسلوال اسلامي ډلې لا هم امریکې ته خطر دی.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غاخ نه اوري. دوست د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی سراج ظهیر وړاندې کړ.
نن ایکسپریس ورس پانی خپل ادارې د پاکستان په اقتصادي صورتحال لیکلي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتدار کې راغلي نو وایي چې خراب اقتصادي صورتحال ورته په ورسه کې میلاو شوی دی او د دې حل لپاره کوششونه کوي. د ادارې په خبره باید چې د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر په ګډون ټول حکومتي غړي د ټي وي په پروګرامونو کې دا بحث په ځای د ملک اقتصاد اړخ ته توجه ورکړي او چې د ولس سره کومې وعدې کړې وي چې اقتصاد به ښه کړي او روزګار به پیدا کړي نو ولس د هغې وعدو پوره کول پتماده. ادارې اخر کې وایي په داسې صورتحال کې به حکومت لا د ادارو سمولو اړخ ته توجه ورکول پکار وي. د دې ترڅنګ جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لخوا د ځمکو د نرخونو په ټاکلو د جنرال سیلز ټیکس او د کرکلی ټیکس یا مالیه اختیار د صوبو نه واپس اخستلو لپاره د اعلی اختیاراتي کمیشن جوړولو فیصله د ستاینې وړ ده ځکه چې د پاکستان د آئین په 13 ترمیم کې صوبو ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو لړکی په دې یو بل بحث شروع کې دی شي. په وینا ډېرې مودې راسي د ټیکس نظام غوره جوړولو لپاره کوششونه کیږي خو تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده رامنځته شوې. نو که اوس دا کمیشن غوره جوړول وي نو په کار ده چې د صوبو سره مشورې وکړي شي. دریا اخر کې وایي په موجوده صورتحال کې کوشش دا په کار ده چې د ټیکس نظام کې اصلاحات وکړي شي او په دې عمل کې د صوبو ګډون باوري جوړ کړي شي. لپی خور خپلېدونکي اجر سپڼ خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان په کورونو کې د استعمالیدونکي ګیس د زیاتو بیلونو نوټس اغستې د پلټنو حکم یې ورکړی. دارنګ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د ګیس او بجلی ادارو ته د زیاتو بلونو لیګلو لړکی خبرداري ورکړی چې لدی ډډه وکړي. ادارې وایي دا حقیقت دی چې پاکستان کې د توانایي بحران دی خو دا مسله په دې نه هواریږي چې زیات بلونه ورولېږي باید چې د دې لپاره دوی خپل نظام سم جوړ کړي چې د بجلی او ګیس د غلا مخه ونیول شي او دارنګ نور انتظامات هم وکړي شي. ادارې اخر کې وایي د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د دې دواړو ادارو افسرانو او کارکونکو لا د خپلو ذمہواریو احساس کول وی او د دې سره سره پکار دي چې معاملاتو مخکې بوتلو لپاره په سمدستي توګه یو فریم ورک هم جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو د هغو فعالانو درک ته زر تر دره ولګوي چې په دې ورستو کې لا درک کړل شوی دی او لا یې هم سپتن لګي. بلخو نیویورک ټایمز لیکي امریکا غواړي چې د افغانستان په شمول د یو شمیر هغو جګړو خرچې راکمې کړي چې امریکا پکې ښکېله ده او غواړي چې اوس د دغو جګړو سیاسي حل راوباسي. د دغو لیکونو مهمې برخې ده فرخنده صدناورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو لا درک کېدل د اندېښنې وړ خبره ده او د پاکستان حکومت یې باید زر تر زره معلومات وکړي. په خپله یوه لیکنه کې امنیسټي انټرنیشنل لیکي که دغه لا درک کسان د ریاست په جیلونو کې وي نو زر تر زره د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او په دې اړه دې ټول معلومات ولس او د دغو کسانو کورنیو ته په ډاګه کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي دوی غواړي چې د ورکو کسانو مسله هواره کړي او په دې اړه په قانون کې یو ترمیم هم کوي چې تر مخه به د خلکو لا درکه کول غیر قانوني وګرځيږي. خو امنیسټي انټرنیشنل وای باید د هغو ټولو لا درکو خلکو په اړه هم معلومات خپاره کړي چې ولې ریاستي ادارو پورته کړي او ولې عدالتونو ته تر اوسه نه دی وړاندې کړل شوی. د پاکستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې د خلکو د لا درکه یو شمیر پیښې رپورټ شوې دي او د بخښنې نړیوال سازمان وای حکومت باید دې مسلې ته پوره پام وکړي او هغو کورنیو ته دې معلومات ورکړي چې خپل خپلوان یې د نامعلومې مودې راهیسې ورک دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې وروسته باید اوس نړیوال دې خبرې ته زیاته توجه ورکړي چې څنګه دغه جګړه پای ته ورسوي او یو دوامداره سوله پر ځای کړل شي. ورسپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 14 نیټه امریکایي کانګرس پر افغانستان د طالبانو خلاف او د اسامه بن لادن د نیولو لپاره د حملې کولو د اخراجاتو منظوري ورکړه خو په هغه وخت کې دا نه و معلومات چې پر دغه جګړه به څومره مصرف راځي. امریکا په عراق او افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شوې او په اربو ډالر یې په دغو جګړو مصرف کړي دي. کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واک کې راغی نو د هغه وینا وه چې دی به دغه جګړې ختموي او د بهرنیو جګړو خرچې به کموي او ځکه هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره راکم کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. داسې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر په نن د فروری په 15 کانګرس ته په کرنې وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. د امریکا هر جمهور رئیس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجا، ملي اولیتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. تفصیل فرشته جلال زیناورو.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجې، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نن کانګرس ته وایي چې د داعش وسلواله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسی پېښولی. خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسلوال پټ دي، وخت تیروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره ووځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا وکړه چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکي ډلې د دوشنبه په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله که امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دي په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي وو چې په چټکۍ به له سوریې عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله جیم ماتیس د امریکا له دفاع وزارت استعفا وکړه. د ټرمپ د ادارې د استخباراتو مشر هم وویل چې داعش جدي خطر دی او په منځني ختیځ کې له تروریزم سره د مبارزې د ائتلاف امریکایي مشر استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم همدارس خپل پوست امر وکړ چې له افغانستانه د تقریبا نیمایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریه او افغانستان عسکر باسي یا یې شمېر کموي مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې پرون هغه لایحه تصویب شوه چې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. لایحې ته د سنا او یا غړو موافقې رایې ورکړې او یوازې شپږ وشت مخالفې ورسره ثبت شوې. د څرګند کړ چې جمهور غشتونکو او دیموکراتان پر دې مسله موافق نظر لري. په لایحه کې ویل سوی چې د داعش پر ضد په مبارزه کې د پامل پرمختګ سوی، خو ویل سوی چې القاعده او داعش لا هم امریکا ته جدي خطر پېښوي او خبرداري ورکړی چې له سوریې او افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه به داسې خلا پرېږدي چې ایران یا روسیه یې ډکولی سي. بهرنی سیاست یوه اساسي مسله ده چې د ډونالډ ټرمپ او په سنا کې د جمهوري غوښتونکو ترمنځ یې جدي اختلاف پیدا کړی دی. د سنا د جمهوري غوښتونکو اکثریت مشر میچ مکانل تیرونی سنات د لایحه د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې داعش او القاعده لا هم شکست نه دی خوړلی. کومه لایحه چې تازه تصویب شوې ده لازم الاجرا نه ده. د لایحه هدف د کانګرس او سپینې باڼۍ ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي، څو دواړه وتوانېږي چې د افغانستان او سوریې لپاره اوږدمهالي ستراتیژي جوړه کړي او له دغو هیوادونو په بیړه د امریکا د پوځیانو د وتلو خطرونه وګڼي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
کو په ماسکو کې د افغانستان په اړه باندې غونډه پیل شوې ده. زمونږ همکار شفیع الله ستانکزی د ګل محمد جلال سره خبرې کړې دي. غلام محمد جلال سره خبرې کړې دي. راته چې دا غواړم
د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده. ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتماً اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده. ځکه وطن نن په داسې حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوا نه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي او دا به د دې باعث چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي، زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي. جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا سانتیاو تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
ځکه مخکې چې وویل سو د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړي دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپل منځ سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایي چې تاسو خو کوربه یاست، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی سم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځ ته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاس ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرڅه.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د نیالګیو د کینولو پسرلنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار د کرن ریاست چارواکي وایي چې سخت کال به په دغه ولایت کې 2.1 میلیون میوه لرونکي زینت او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. نور تفصیل باز محمد عابد راکړه.
په ننګرهار کې د نیالګیو کینولو پسرلنی کمپاین د جنوري په څلورمه نیټه د ولایت د مقام په انګړ کې د نیالګیو او زینتي بوټو په کینولو سره پیل شو. د ننګرهار د کرنې ریاست سرپرست عبدالوارث تاندوایی چې سکل به په ننګرهار او ګاونډیو ولایتونو کې د 2.1 میلیون میوه لرونکي زینتي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي.
سکل هم د پسرلنی کمپاین 2.1 میلیون نیالګي د آزادو کوریدارانو کرنیزو شرکتونو د کرنې مالداري اوبو لګولو ریاست په هڅه باندې ننګرهار ولایت 28 ولسوالۍ او همدارنګ ګاونډي ولایتونو ته لغمان، کونړ او همدارنګ نورستان ولایتونو ته توجه کیږي.
13 کلونو ته په کتو په ننګرهار کې هر کال میلیونونه نیالګي کینول کیږي چې د نه پاملرنې له امله یې اکثره نیالګي وچیږي. خو د ننګرهار والی آیات الله حیات د ښاروالۍ په مسؤلینو او ښاریانو غږ کوي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه په جدي توګه وکړي.
د ښار په حدوداتو کې ښاروالۍ مسؤلیت لري چې د پیاده روانو او د سړک ترمنځ هغه نیالګي یا ګلان چې کینول کیږي چې هغه همیش حفاظتي وکړي. فرعي لارو او سړکونو کې د ولوسونو ونډه ډیره مهمه ده. د جلال آباد په ښاریانو غږ کوم چې دو اقلا په هر ځای کې کور ده د پیاده رو خواته دو بوټي کینی او هغه مسؤلیت په خپله غاړه والي.
د جلال آباد ښار یو بڼوال پتیح الله چې له خپل باغ نه ښه حاصلات ترلاسه کوي د نیالګیو د کینولو او ساتلو په اړه وایي.
مونږ چې بوټي کرو با چې هغه ته خاصه چوکره جوړ کو منظم وې کرو ابیاری کو خدمت کو سره ورکو په ټیم سره د هغه حفاظت لپاره متوجي شو چې مالې ونه خوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې سکل به هغه کسانو ته نیالګي ور نکړي چې په 13 کلونو کې د ورکړل شو نیالګیو ساتنه او پالنه نه ده کړې. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مو بجا
ستونزې او سرکار
پپاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
پرګنې
پپاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
پسلورنی مو بجو. د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوست د یکشنبه په ورځ خوست کې د نجونو د کسر رشتوي انسټیټیوټ لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د دې انسټیټیوټ په نوو ودانیو چې څه باندې 55 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی ودانیږي چارې به د 1.5 کال په موده کې سرته ورسیږي. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیر راکړي.
په خوست کې د ښځو او نجونو لپاره د کثیر رشتوي انسټیټیوټ چې د ښځینه محصلانو تر څنګ په کې یو شمېر نارینه محصلان هم په زده کړو بوخت دي، دا مهال د ښار په یوه شخصي کرایي ودانۍ کې فعالیت لري چې د ټکنالوژۍ او وسایلو د نصب لپاره په کې ځای نشته. په خوست کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سویلي مشال راډیو ته وویل چې د مناسب ځای د نشتون او تشکیل د کمښت له کبله د کثیر رشتوي انسټیټیوټ یوازې 2 رشتې فعالې دي.
د کثیر رشتوي خاص د نسوانو دپاره ده چې ډېر بهترین انسټیټیوټ ده. په دې کې 4 رشتې کې دي، اداره او مدیریت او کمپیوټر ساینس رشته هم فعال دي. د تعمیر نشتون او د تشکیل نشتون له امله نور رشته هم نشوي فعالولای.
په دې اړه جوړ شوی مراسمه کې د خوست والی په ګډون یو شمېر حکومتي مسؤلینو، مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم برخه درلوده. خوست والی حلیم فدایی ویل چه دا ودانه ده هند هیواد پا مالی مرسته دیو نیم کال پا موده که جوریگی او صده پاس پینز پنزوس میلیون افغانی وربانده لگخ کیگی.
مگه چه کلا وارو چی لکیفی و کمی پلاو زموج تعلیمی مؤسسات غشتری وی باید ده هغوی لپارا کاری او تدریسی چاپیریال هم شتون ولري چې دغه ودانی به دغه سی او چاپیریال پرامنز تکولو کې ډیر ګټور ثابت شي.
یو تن مدني فعال زروري خان خوشنودوایی په خوست کې د پوهنې د زرولو لار داده شي د پوهنې د بهیر مسؤلین او مسؤلې ادارې د کیفیت برخې ته پاملرنه ډیره کی.
د دې د لا زرولو لپاره باید په کیفیت نور فکر وشي او دا هڅه دا تلشونه باید لا ګړندی او ډیر پرمختللی شي ترڅو خوست د علم لکه څه ډول چې وا زنګوش مرل کیږي همداسې پرمختګ وي خې پړې تورس.
یاد دی وی د خوست په مرکز اولسوالۍ کې لاس په تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټونه او لیسې توندری چې 2211 ستنه محصولان بوکې په مسلکي زده کړو بوختی. په خوست کې اواز درې حکومتي انسټیټیوټونه لکه تخنیکی انسټیټیوټ، د کرنې او ترنره انسټیټیوټ او پټنې ورسوالۍ کې د زراعت لیسې ودانۍ لري او پاتې ولسی او انسټیټیوټونه ودانۍ نه لري چې لکه برای محصولان د عملی او معیاري زده کړو د حاصلولو په برخه کې لګړن ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ یو اخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو د سمره خبرونه چې تاسو واورئ دي د دې په اړه باندې که تاسو څه نظرونه یا تاسو کوم تجویزونه یې نو هغه تاسو کولی شئ چې موږ ته یا زنګ ووهئ یا زموږ د فیسبوک په پاڼه موږ ته د خپلې خوښې یا تاسو چې څه غواړئ چې مشال ریډیو تاسو دپاره هغه پروګرامونه هغه فیچرونه هغه ونې دي خپرونې او نور څه وکړي نو تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او موږ ته خپل تجاویز راواستوئ. نو موږ به وکولی شو چې موږ به ستاسو د خوښې پروګرامونه او ستاسو په خوښه باندې د خپلې خپرونې ترتیب کو. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خدای بخلي کلندر مومند علمي ادبي او سیاسي خدماتو په رڼا کې د پېښور باچا خان مرکز د تلین په مناسبت د ګل پورو دی او دستور جوړه کړې وه چې د شاعرانو لیکوالانو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم پکې ګډون کړی و. تفصیل خالد خان راکړي.
دا ګلپورز د پیښور باچا خان مرکز کې د خدای بخلي کلندر مومن پیاد کې جوړ دستوري ته دا وینا په محل د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا اختیار حسین ویل دي باید چې ټول پښتون کامپرس ګوندونه ادبي او مدني ټولنې شاعران او لیکوالان په خپل کام د ظلم او جبر خلاف اواز پور تکلی چې نور د پښتون کام دارمانونو قتلول بند کړی شي. هغه وویل د پښتنو کامی او ملی مشرانو نه ښکول وروسته اوس د پښتنو تعلیم یافته او روشن فکر ځوانان وجل کیږي او زور لکیږي.
لہٰذا منگ ردی وقت مناسبت سرچے مثلاً صبح تازہ یاد کروں کہ ارمان مدے لوں گا شہید پڑے شو
افتیار حسین دا کلندر مومن دا سیاسی ادبی او علمی خدمات هم ستاینه وکړه او وی ویل چې کلندر مومن دا کلم سره سره دا ظالم حاکم خلاف خپل آواز هم پورته کړی او دا دې د پاره کې دوبند سره هم مخ او پروفیسر یار محمد مغموم وویل کلندر مومن په پښتو ادب کې یو لوړ مقام لري چې نه صرف طرف سیڑن او کتابوں نے لکھ دی، بلکہ دا ساو لکھن کو دا مرکے پشکل کے ٹول شاعران او لکھوالان ہم پیو ڈگر راغون کڑی ہو
کلندر صاحب دا عربی فارسی دی پختو او دا انگریزی دی ٹول جب عالمو یو خو شاعر یو خو افسانہ نگار دا چکم لغت لکھے دریا دو پاگے حوالے باندے دا دی پختو یو مستند لغات تے او بل دار چے پتے باندے ٹول افسانہ نگار چکم دے متفق تھی کلندر صاحب چکم افسانے لکھ لی تھی یاغی نے تروس پوری پختو کی چاہ سی افسانے ندی لکھ لی
دا باچا خان مرکز دا سیڑن ادارے مشر او دا پختون مجلے مدیر حیات روغانی اوائل کلندر ممن علمی او ادبی خدمات پرانا کے باچا خان مرکز دا د دسلین پا مناسبت دغ دستور جوڑا کڑے وا او دغ شان پا وما فرورے دا خدے بخلی اجمل خٹک پایات کی دا یو دستور تابیا کڑے دا
کلندر سے یو ڈی لوی سڑو دا وی دزین علمی خبرو سرا اگر اختلاف پہ اڑخت دے خو چکم د جبی د ودی د پر اگوی کار کرے دے کم چاگوی د قام د سیاست لکم د ادبی او گپ کاری سیاست لا چکم یغ او گور کرے دا نو اگا تسلسل چکم نے نو اگا ډیر زیات ویاړمن دی
دا غی دستوری تا دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سینئر صدر غلام احمد بلور لیکوال او سیلنکار سلیم راز او نور شاعران او لیکوالان هم کلندر ممن تا دا عقیدت پیرزونه وړاندې کړي خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو مجلہ دا سندرغاڑو خکلی غاڑے
نرختی چو خرس پسوش وے محبتا لاڑے لاڑے دا کچوش وے محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم د سرنا پری وتما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوا تما په ځین انتظار سره په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوی مجلک دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې د بشیر غواخنه د خبرونو لنډیز ورو
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژنې خلاف مظاهرې کوي. ارمان لوڼی په مبین ډول د فروری په دوهمه په بلوچستان کې د پولیسو په تشدد وژل شوی و. د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو پرون په پټه خبرلان ته وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي او که څوک مجرم یې سزا به ورته ورکړل شي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیولي دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر وایي په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو سره جرګه کړې او ډېر ژر به دغه خلک خپلو سیمو ته ورستانه کړي. غنی الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل د دې خلکو سره پرون شو خبرو کې پرېکړه شوې چې دا کډوال به تر واپسۍ وروسته بکخیلو کیمپ ته نه لیږل کیږي او مستقیما به خپلو سیمو ته ځي. د روس په سر ښار مسکو کې نن د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او طالبان ترمنځ د خبرو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د غونډې یو منتظمه او د افغان کاري مرکز په نامه ټولنې مشر غلام محمد جلال نن مشال ریډیو ته وویل د دې غونډې هدف د ښو خبرو چاپېریال رامنځته کول دي. په دې غونډه کې د افغان حکومت څوک برخه نه اخلي او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلي پرون مشال ریډیو ته وویل په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې دغه ناسته پرېکړې نشي کولی او اهمیت نلری. د امریکای په سنټ کې له افغانستان او شام څخه د امریکای پوځیانو د وسلو خلاف یو سمبولیک قرارداد پرون منظور شو. پرون شوی دی قرارداد کومه قانوني بڼه نه درلوده خو پکې راغلی چې ولسمشر ټرمپ باید له دغو هیوادونو ځکه پوځیان راونه بسي چې وسلوال اسلامي ډلې لا هم امریکای لپاره یو خطر دی. د فرانس په سر ښار پیرس کې د اور لګېدو له امله اته کسان وژل شوي دي. د پیرس اور وژنې څانګې ویاند کلمنټ کوګنن ویلي چې په دې پېښه کې 23 کسان زخمیان شوي دي. چارواکو بنا پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې د اور لګېدو سبب معلوم نه دی خو لومړی تحقیقات ښیي چې دا ښایي یو مجرمانه کار دی.
او دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای تر سی ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غاخ ټکنیکی ملګری روهلا درزدران ته اوس اجازه راکړي او په دې سپو بتا شو د امریکا غټ ریډیو اوري کناډای په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.